سلامونه او د ازادي رادیو د خبرونه ته شرغلاست. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان په ځینو برخو کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې تازه پیښې ثبت سوې دي. پیل له خبرونو کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې د نمایندګۍ د پرانیستلو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. هغه زیاته کړه چې ایراني سوداګر کابل ته راغلي وو او له دوی سره یې د خپلې نمایندګۍ پر پرانیستلو او نورو مسایلو خبرې وکړې. الکوزي ایران په سیمه کې د افغانستان تر لوی سوداګریز شریک وباله او له ایران سره د افغانستان د کلنۍ سوداګرۍ کچا تر 2 میلیارد ډالرو زیاته یاده کړه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پرونی په نیمروز ولایت کې پر 2300 اړو کورونا یو بشري مرستې وویشلې. د نیمروز لپاره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې پر هغو کورونا یو ویشل سوي چې له مخکې نمونه لیکل سوي وو. په مرسته کې لومړني مواد او د ماشومانو خوراکي توکي شامل وو. د طالبانو روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین اعلان کړ. د دغه وزارت وایان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د خبرګولي پر څلرمه پیل شوی او تر یوې میاشتې دوام کوي. هغه زیاته کړه په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونو زیات کسان واکسین سي. د طالبانو رژیم د رسمي شمیرو له مخې د تیر کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې له 4.5 میلیونو ډیر کسان واکسین سي بي چې له دې سره د واکسین سوو کسانو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیږي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړ. ستراتیژیکو شارګوټو او شارونو ته ځان نږدې کړ او پر خارکیف ښار توغندي ولي. د وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره دغه شمال ختیځ اشار ته سفر وکړ. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر سیبورو دونیتسک او لیسیچانسک خپل فشارونه وروسته له هغې زیات کړل چې د لیمان په نوم د یوه ښار د نیولو ادعا یې وکړه. د اوکراین مدافعان وایي چې په دغو ستراتیژیکو سیمو کې تر سختو شرایطو لاندې مقاومت کوي. د برازیل په شمال ختیځ کې تر درنو وروشتونو وروسته د مځکې شویدو له کبله د مړو شمیر 4 اتیا ته ورسېد. د برازیل د پرنامبوکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي وو د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والي ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړې چې د طبیعي آفات له کبله له زیانمنو سوو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. د پرنامبوک یالات په مرکز او څوارلسو نورو سیمو کې استراری حالت اعلان شوی دی. او د نیپال د ملکی هوایی چلند ادارې چارواکو نن دوشنبه ویلي پر یوه غرنۍ سیمه د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تر اوسه د 4 کسانو مړي موندل سوي دي. د پیښې پر مهال په دې کوچنۍ الوتکې کې د چارواکو په خبره 22 کسان موجود وو. د نیپال د ملکی هوایی چلند ادارې ویان راج سیتاوله ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې عملیات روان دي. چارواکو ویلي هوا ډېره خرابه ده چې د پیښې ساحې ته الوتنې ناممکنې دي. ویلی سی به دغه پیشه پرون سوی ده. درو پرونو برخی تورزو. د طالبانو روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک یا مانکی پاکس د وایروس ځینې مشکوکې پیشه موندل سوي. مانکی پاکس یا د بیزو چیچک یو وایرسي ناروغي ده چې له بیزوګانو څخه انسانانو ته انتقال سوي او تر اوسه په 22 هیوادونو کې څه باندې 200 کسان اوربند یخته سوي دي. په افغانستان کې ځینې هغه کسان چې له ایران څخه راستنې سوي د دې ناروغي نښې په کې لیدل سوي دي. ستاپی ولاستنګزای او په دې اړه نور جزئیات.
دوه تنه پرون د نیمروز د کووید 19 په روغتون کې په دې خاطر بستري شول چې د بیزو تڼاکې د ناروغي نښې په کې لیدل شوي. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو یې په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د نیمروز ولایت د کووید 19 روغتون یو مسؤول ډاکټر حیدری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړ چې د بیزو تڼاکې یا مانکی پاکس د ناروغي دوه مشکوک ناروغانی په روغتون کې بستري کړل. دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو. له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپامې شو. د کووید 19 روغتون ته راوستل شول هو دوه پیخي ثبت شوې دي.
ثبت شوه. بلې.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیرم پرون ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د بيزو تناکي د ناروغي مشکوکي پیخي ثبت شوې.
په خاطر وضعیت واقعیت مشکوک.
د دې مشکوکو پیخو د روخانه کېدو او د دې ناروغانو د احتیاطي تدابیر په خاطر دوی د طبي ټیمونو تر څارنې لاندې دي او په قرنټین کې دي. د بيزو تناکي یا مونکي پاکس ناروغي د مرکزی افریقا په وادونو کې ډیر لیدل شوې. په نړۍ کې د بيزو تناکي ویروسي ناروغي شاوخوا 200 پیخي تازه لیدل شوې چې سلې له افریقا بهر دي. په بریتانیا کې ډېرې پیخي ثبت شوې. امریکا کې هم شاوخوا 10 کسان په دې ناروغي اخته دي. په افغانستان کې د هغو ځینو کسانو په منځ کې چې له ایران راغلي د بيزو تناکي مشکوکي پیخي لیدل شوې. ایران په تیرو 9 میاشتو کې څه باندې 100 افغانان ریپورت کړي. روغتیا چارواکي وایي له ایران څخه د افغانانو د راستنېدو له امله ښایي په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ د مشکوکو یا کره پیښو شمېر زیات شي. د بيزو تناکي یا مونکي پاکس په ویروسي ناروغۍ اخته ناروغ باندې تناکي راخیږي. تبه، د ستوني درد، والګي ډول ناروغي، د پوستکي سوروالی او سوی د دې ناروغۍ له اصلي نښو دي.
په خبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان د غرض خبر اعلان وایي چې ځایي پولیسو ځینې افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لېږلي دي. خبریال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ډلې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولی او زندان ته یې لېږلي. ځایي خبریال فاروق فراق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پختونخوا ته اوښتي وو. د امریکا غږ ډیوه راډیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې او دا پیښې غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا ګوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړی او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پریخي. میرمن ګوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکی او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سر ډیر شمیر افغان صدرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي. له دوی ډیر شمیر ګاونډیو هیوادونو ته تللی او ځینې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مشوي، خو یو ډیر شمیر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیره اونۍ ازادي راډیو په یو راپور کې له یو شمیر صدرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چارې خینه دي روانه.
ازادي راډیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شي. په افغانستان کې د درملو ځینی واردونکي او پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت اجازه نه ورکوي چې زیات درمل هیواد ته وارد کړي. دوی وایي چې ناچار دي د طالبانو حکومت لخوا دوی ته د ورکړل سوي لست پر اساس درمل وارد کړي. خود طالبانو په مشرۍ د خړو او درملو ملي اداره په بازار کې د درملو د کموالي لامل د سوداګرو لخوا د وارداتو کموالي بولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ولایت اوسیدونکی حمید وایي مورې له دریو کلونو راهیسې د زړه ناروغي لري. حمید زیاتوي چې د طالبانو له بیا راتګ وروسته د کابل په درملتونونو کې ورته د اړتیا وړ درمل نسی موندلی.
پخوا به مې له هر درملتون څخه د خپلې مور د اړتیا وړ درمل پیدا کولای شوای، خو اوس له څو میاشتو راهیسې په دې نه یم توانېدلی چې ځینې درمل پیدا کړم. دا مال ډیر ضروري او د درملو بیه هم لوړه شوې ده.
حمید وایي داسې ورځې راغلي چې په لسګونو درملتونونو او آن د درملو عمده پلورنځیو ته تللی خو خالي لاس بیرته ستون سوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم په درملتونونو کې د درملو د کمښت ستونزه مني. وایي ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي. د نسایي او ولادي څانګې ډاکټر یلدا سلیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو نهو میاشتو کې موږ د درملو په برخه کې واقعا لستونزو سره مخ یو. ډیری درمل د درملتونونو کې شتون نه لري او دې کار د ناروغانو ستونزې نورې هم ډیر کړې دي. کله چې ناروغانو ته نسخه ورکړل شي او دوی درمل ونه مومي نو ډیر اندېښمنوي.
د درملو یو شمیر واردونکو سوداګر وایي چې د ځینو درملو د کمښت لامل د طالبانو د حکومت لخوا د درملو پر وارداتو بندیزونه دي. د درملو دوه تنه واردونکو چې د امنیتي ستونزو لامل نه غوړي په راپور کې نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د درملو یو مشخص لیست جوړ کړی چې له هغې پرته د نورو درملو د واردولو اجازه نه ورکوي.
مخکې بچی د بهرنیو کمپنیو لوري درمل را واردېدل په یو میاشت کې افغانستان ته را رسیدل. فعلاً اوس هغه درمل نه را واردېږي او موږ ته د جواز په اساس د نوملر پرته د نورو درملو د را واردولو اجازه نه راکول کیږي.
خود طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره د غیداو د ردولو ترڅنګ پړای پر سوداګر واچوي. د دې ادارې مشر عبدالباری عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درملو لپاره پر فرمیس در سوي دي ملي تجارانو ته ورکول سوي ترڅو به هوا ته دراوړي. خو له بده مرغه په دومره زیاته موده کې دوی صرف $30 میلیون په ارزښت باندې د 3,155 قلمو درملو افغانستان ته دغه درمل راوړي. نو دلته پړه بیرته په هغه چا ورچول کیږي چې هغوی په دغه برخه کې مسؤلیت لري او کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره ټینګار کوي چې د دوی هڅې هیواد ته د بی کیفیت او قاچاقي درملو د راوړدولو د مخنیوي لپاره دوام لري.
د هند کرکټ غوړ لیگ یا آی پی ایل سیالیو سرانای جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګاټه. په دغه ټیم کې د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم شامل دي. د ګجرات ټیم پرون د راجستان له ټیم سره پیلوب وکړه. سفیب الله ستنګزی ورباندې راپور جوړ کړی.
ګجرات ټایټنز په آی پی ایل یا د هند کرکټ په غوړه لیگ کې په لومړني حضور سره د اتلولې جام خپل کړ. د 2022 کال د آی پی ایل پایلوبه بیګا د ګجرات په قربتوب د احمد آباد په نریندرا مودی سټډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانی د راجستان رایلز ټیم په 130 منډو ایثار کړي. په ځواب کې یاد هدف ته په 19 اوور کې د یوازې درې لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساو او اتلولي ترلاسه کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهم لوبغاړو شمیرل کیږي تر اتلولي وروسته وویل دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدو وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسیدل ډیر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډیر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده. راشد خان په سګنی آی پی ایل کې د ګجرات په ګټه 19 وکټې اخیستي او تر محمد شامی وروسته چې 40 وکټې اخیستي دویم ځای لري. په هغه لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمې منډې ورکړي راشد خان په سر کې دی. په فائنل کې راشد خان یو وکټ واخیسته او 13 منډې ورکړي. د افغانستان دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو دی چې په مټ یې ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیګ له دوو تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 500 میلیون ډالر باندې جوړه شوه. دوی هاردیک پانډیا د کپتان، راشد خان د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولۍ مخکې خپل ټیم کې جذب کړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ننګرهار چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د شفتالو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې او بولګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر شپږ نیم زره ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو.